دا مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجملان ته هرکلی کوم. له مزار شریف څخه تازه رسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د یو سوداګر ساتونکو د مرستو د ویش په یو پروګرام کې په خلکو ډزې کړي دي چې څو کسان یې وژلي او څو ټپیان دي. په دې اړه به په روانه خپرونه کې درته تفصیل وړاندې کړو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرید هوډ سیفي د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
د افغانستان او ایران د ملي امنیت شوراګانو د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. افغان ولسمشر په یوه اعلامیه کې په کندهار کې د نن ورځې حمله وغندله او امریکا وایي د اګست تر لسمې نیټې پورې به په امنیتي دلایلو په منځني ختیځ او افریقا کې 19 ډیپلوماتیک مرکزونه تړلي وي. د افغانستان او ایران د ملي امنیت شوراګانو د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله د تفاهم لیک ایران ته د جمهور رئیس کرزی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو. دغه تفاهم د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي اطلاعاتي، انتظامی او ستراتیژیکې اقتصادي همکاری ایران غاړي. افغان ولسمشر په وی اعلامیه کې په کندهار کې د نن ورځې حمله وغندله او هغه یې له اسلام سره دښمنی وبلله. د راپورونو لمخې نن سهار د کندهار د باغی پل په سیمه کې په کراچۍ کې د وځې په ځشیوي مایند چودلو له امله څلور ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. بلخوا له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي په بیلابیلو ولایتونو کې په وروستیو سیلاونو کې د تلفاتو شمیر نږدې او یا سانو ترسیګي. د دې ادارې مرستيال محمد اسلم سیاس وایي چې یوازې په سروبي کې 20 کسان مړ شوي دي. نوموړي وویل چې داسې لاونه په کابل، خوست، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او دایکندي ولایتونو کې راغلي دي. د افغانستان د خزو چارو وزارت او پولیسي جرګې کې د خزو کمیسیون په انتخاباتو کې د خزو د ونډې د ډیریدلو لپاره یو طرحه جوړه کړې ده. دا طرحه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شو او د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسیون رئیس فوزی کوفی په اړه وویل:
کمیسیون امور زنان و وزارت امور زنان با توجه
به خزو چارو کمیسیون او د خزو چارو وزارت د رای ورکولو او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د خزو سنځو ته په پام سره د رای ورکولو، رای اخیستلو او نوملیکنه کې د اسانتیا لپاره د جندر په نامه یو پالیسی جوړه کړې ده.
په نوې طرحه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتل شوی دی چې خزو ته د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه جوړ کړي او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روانه میاشت د پاکستان د فوټبال له ملي ټیم سره یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون وایي چې د لوبه به د اگست په 6 نیټه په کابل کې ترسره شي. امریکا وایي د اګست تر لسمې نیټې پورې به په امنیتي دلایلو په منځني ختیځ او افریقا کې 19 ډیپلوماتیک مرکزونه تړلي وي. دغه دفترونه د شنبې په ورځ وتړل شول. واشنگتن وایي دا اقدام د ډیر احتیاط په خاطر کړی دی، نه د کوم نوي ګواښ په اکسل عمل کې. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر لسمه د القاعده د تروریستي بریدونو په اړه د کانګرس د استازو جرګې غړو ته معلومات ورکړل شول. دوی ویلي دغه استخباراتي راپورونه د 2001 میلادي کال د سپتمبر تر 11 وروسته له جدي خونو څخه د اخوا بریتانیا او فرانسې ویلي چې په تر اختر پورې به سفارتونه په یمن کې تړلي وي. راپورونه وایي د امریکا یو عالی رتبه ډیپلومات په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند له یو مهم زنداني مشر سره وکتل. رسنیو د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز نن د اخوان المسلمین ګوند له زنداني مرستیال مشر خیرت ال شاتر سره وکتل. پر ال شاتر تور پوری دی چې د مرسی پر ضد د مظاهرو په بهیر کې په وژنو کې لاس درلود. له خاغلی برنز سره د قطر او عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیران د غرض د اروپایي ټولنې استازي هم ملګري وو. ډیپلوماتان هڅه کوي د مصر د پوس پملاتړ د تشکیل شوی حکومت او هغو مظاهرچیانو ترمنځ چې د لیرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسی ملاتړ کوي کړکیچ پای ته ورسوي. تمکیگی د امریکا دوه سناتوران هم له پوزی حکومت او مخالفو ډلو سره د خبرو لپاره نن مصر ته ورسیږي. او د بشری حقوقو یو څارونکو اداره وایي د سوریې پاوز پر ګڼ میشتو سیمو بالستیک توغندي ورولیدي چې د ګڼو ماشومانو په ګډون یې په سلګونو ملکیان وژلې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې نن په خپل راپور کې وویل تر ټولو وروستی برید د جولای پر 26مه په حلب کې شوی چې لږ تر لږه 3 تنه ملکیانې وژلې دي چې 10 تنه یې ماشومان دي. دغه اداره وایي ظاهرا د دغه توغندیو 9 بریدونو د فبروري او جولای ترمنځ لږ تر لږه 215 کسان وژلي دي، نیمایي قربانیان ماشومان ګڼل شوي دي. دغه ډله وایي د سوریې په حلب او رقه کې له 9 ساحې کتلي چې هلته کوم پوځي هدف نه دی موندلی. او راپورونه وایي چې د سوریې سخت اسکاټ توغندي په ګډون د بالستیک توغندیو زیات ډولونه په سوریه کې شته دي. داود خبرونه د او بخی داود ازادي رادیو په خبری مجلې کې د افغانستان سیمه او نړۍ سو خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. په مزار شریف کې د یو شخص ساتونکو په هغه غنغونه کې په خلکو ډزې کړې دي چې د مرستو د ویش لپاره راټول شي او دا چې سمرګ جوړ لري په دې خبرونه کې به په مستقیمه توګه له مزار شریف نه د خپل خبريال پر ریپورت کې درته واورو. لا طبيب په خسر د مبارزي داروي د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې به سیلاب ځپلو ته مرستي وویشي. خو کله په دې اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو کمیټه یو ځل بیا له مدني ټولنې غوښتي چې خپل وساده دي د دې کمیټې د غړیتوب لپاره وروپیژني. او د ښځو چارو وزارت او د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو طرحه سپارلې. دا او ځینې نور مسایل په روانه خبر مجله کې څېړو. له مزار شریف څخه په تازه رسیدلي ریپورتونو کې ویل شوی دی چې دغلته د یو شخص ساتونکو په هغه ګڼګونه کې په خلکو ډزې کړې دي چې د مرستو د ویش لپاره راټول شي وو. لطیف صحاک را سره همدا اوس د مزار شریف نه د تلیفون په تماس کې دی. صحاک صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مهرباني وکړه اوریدونکو ته د دغه نننۍ پیښې په اړه معلومات ورکړي.
سلام تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه تاسو ویل همدغه شیبه زه مزار شریف پیاسم دا کې بیا غو سوداګر د ملي سوداګر د زیرمه ترڅنګ ولاړ ما چې هغه غزم فار نیږي او غوښتل نن په خلکو باندې خوراکي توکي ویشي. د خلکو په وینا دې ساره راغوښتي او تر اوسه پورې دی ولاړ او د مواد یې ویشلي نیږي او همدغه د خلکو غوښته را پراوړې او دوی غوښتل چې د ګرام ته نه ویږي. دې ملي سوداګر ساتونکو د خپل بیاغوی په وینا د خپل دفاع په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي چې دوی د ډزو په ترڅ کې تقریبا 12 کسان چې پکې ماشومان او میرمنې شامل دي ټپیان شوي دي. او تر اوسه پورې دلته د سیمې پیښه کې کره ارقام هم معلوم نه دي، خو د امنیت قمندان وویل چې جنرال سالم احساس څو شېبې مخکې موږ ته وویل چې تقریبا 4-5 نفره پکې وژل شوي دي او دا همدغه ټپیان دي. دا ټول د همدغه ملي سوداګر د ساتونکو لخوا پېبندیز شوي دي. اوس مهال د مزار د دې ولسوالۍ لویه لاره بنده کړې ده د همدغه زیرمې تر څنګ و. دلته خلکو تقریبا 2000 نفر راکول شوي دي. اوس پولیس سیمې ته راغلي دي او سیمه غواړي چې کلابند کړي. ویل کېږي چې لسهه او تنه نورې مېرمنې او ماشومان یې ننه په دې زیرمتون کې هم پاتې دي چې هغوی هم وایي چې څو تنه یې ټپیان شوي دي. اما هلته پولیس موږ ته اجازه نه ورکوي چې وړاندې لاړ شو.
تاسو د دغه سوداګر سره یا د غزنفر له استازو سره چا سره خبرې کړې دي چې دوی څه وایي چې ولې د مرستې نه ویشلې او بیا ولې په خلکو باندې داسې بې درېغه ډزې کړې دي؟
من پروسه پر دې د غزانفر د شرکت چارواکو سره موږ ډېر په تماس کې سو او اړیکې ته جواب ورنکړه. اما دې کوم ساتونکي چې یو دوه کسان پولیسو راوغوښتل دلته ترڅو پوښتنه کولې، هغوی ته یې وویل چې که موږ دا ډزې کړې نو وایي دوی باندې دوی راتلل او دا ټول زیرمې ته او د موږ دلته تقریبا شل نفره ساتونکي د ټول له منځ نه وړل او همدارنګه دې ګودام ته یې اور اچول. د دغه لپاره موږ هوایي ډزې کړې دي، موږ دوی وشتنی دي فقط دوی ترې ګنډګوره کې زغل شوي دي. اما د امنیت قمندان وایي چې ترې بدن کې د کلاشنکوف مرمۍ نښې دي چې دوی وشتل شوي دي.
ډېره زیاته مننه لطیف صاحب کوچې له مزار شریف نه د نننۍ پی خیال راکو. په مزار شریف کې هم نن په لسګونو کسان ورته ویلی شو چې په هغه پیښه کې ټپیان شوي او یا هم یو شمېر وژل شوي دي چې د یو سوداګر لخوا په خلکو مرستې ویشل کېدلې او د مرستو نه ویش او په دې کې ځنډ د خلکو د غوسې سبب شوی دی. دوی وایي چې خلکو غوښتل چې ګودام باندې ورشي چې ساتونکو یې پرې ډزې کړي. دا چې رښتیا څه دي د موږ په نورو خپرونو کې به په دې اړه نور تفصیل هم درته وړاندې کوو او نور معلومات به هم د چارواکو خپل د دغه شرکت د څښتنانو لخوا راڅرګند شي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې به سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې وویشي. د دې ادارې مرستیال د دوشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې تمه ده دغه مرستې له زیانمنو شوو کورنیو څخه د سروې په پای ته رسیدو سره سم سبا د سې شنبې په ورځ پیل شي. په دې اړه له کابله د ناجیې صافی رپورټ اورو.
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په یو لس ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د وختو تلفاتو شمیر شپېتو کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر ټولو ډېر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته وختي او ټول 200 تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوی دي. نوموړي وویل چې بیلابیل نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سې شنبې په ورځ پیل کړي.
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړي دي. نن انشاءالله د ورځې تر پایه ارزونې پای ته رسیږي او موسسې مکلفې دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوندو کورنیو وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو، خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له 10 ډیر کسان ټپیان شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیس کې د 201 سیلاب قلو اردو د درې ملي وا مسولین وایي چې د سیلابونو لوجې په سروبي ولسوالۍ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لسلو ډیر کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ندرک دي. د سروبي ځنی اوسیدونکو وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځنی خلک ډیر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالشکور په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل:
دا وایم په دې حکومت نو د موسسو، دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږه فائده دي. خلکو په نمائنده دي ځوان چې په دې یو ګوځي وړو، په دې یو خیمه او په دې یو کمپلا باندې هیڅ شی نه کیږي. په دې خلکو د دې خلکو اکسیب لیدل ډېر متضرر شوي دي، کورونه یې تخریب شوي دي، اساسي کومه ګور سره وشي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم ملکي او نظامي ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوره کولو کمیټه یو ځل بیا له مدني ټولنې غوښتي چې خپل یو استازی د کمیټې د غړیتوب لپاره ور وپیژني. مدني ټولنه په داسې حال کې چې ډېر کله په حکومت او سیاستوالو انتقادونه کوي، تر اوسه خپله د یو غړي په ورپېژندلو کې چې دغه کمیټې کې غړیتوب حق لري نه دي توانېدلي. معصوم میوند له کابل نور تفصیل راکوي.
د غوراوي کمیټې مسؤلین وایي تر کوچني اختر وروسته به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار پیل کړي، خو له دې مخکې باید مدني ټولنه په یو استازي د غوراوي کمیټې تور وپیژني. د افغانستان د اساسي قانون پر عملي کولو د څارنې د کمیسیون رئیس او د یادې کمیټې یو غړي ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل
موږ مدني ټولنې ته وایي چې ډېر ژر خپل یو غړی د انتخاباتو د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټې ته راوپیژني. البته هغه مدني ټولنه چې له قانون سره سم وړاندې سوې ده.
د انتخابات او انتخاباتي شکایتونو د غوراوي کمیټه شپږ غړي لري چې یو پکښې د مدني ټولنې استازی دی. دا کمیټه په دا ځل 15 کسان ولسمشر تور پیژني، تر څو هغه پکښې 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره د 28 کسانو د غوره کولو په بهیر کې د مدني ټولنې د خپلمنځي اختلافاتو له امله دوی ونه توانېدل چې د غوراوي کمیټې ته یو کس ورولېږي. مدني ټولنې د یو کس پر ځای دوه تنه کاندید کړي وو، نادر نادري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو پر بنسټ لخوا، او نعیم ایوبزاده د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ لخوا. خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې مدني ټولنې پر خپلې واسطازي نه دي سلاسوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسؤلین وایي چې دوی یو کس د غوراوي کمیټې تور پیژندلی، خو حکومت او دغه کمیټه یې په یو او بله پلمه ردوي. د دې بنسټ اجرایي وزیر چندات سپینغر د دوشنبې پورې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي کمیټه باید د مدني ټولنې استازي ته د ځانګړي معیارونو او کاري تجربې له مخې دغه چوکۍ ورکړي.
دغه ور معرفي کړی دی په رسمي توګه، او هماغه مدني ټولنو یو لوی ګروپ چې د بنک توافقاتو ته د مدني ټولنې استازی معرفي کړی او د توکیو د کنفرانس ته معرفي کړی، او هماغه سره راټول شو او د مدني ټولنې یو استازی د فیفا څخه معرفي کړ. خو حکومت متاسفانه او مخصوصا دغه کمیټه د ګزینش دغه استازی تر اوسه نه دی منلی په مختلفو بهانو باندې.
خو د وزیرانو شورا د چارو اداره بیا دا خبرې نه مني او وایي مدني ټولنې په خپل منځ کې ستونزې لري، او له همدې امله دی یو کس د غوراوي کمیټې ته نه دی کاندید کړی. بل خو ټیفا د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ډاډ ورکوي چې د کوچني اختر په ورځو کې به د مدني ټولنو له نورو ادارو سره بیا هم سلا وکړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل
په هر حال شما کوشش کوئ پروسه مشارکتي باشه، نه دا بیشتر د جیرون بگذاریم یک شخص شایسته.
په هر حال موږ کوشش کړی چې دغه بهیر په ګډه مخته یوسو. ډیری بنسټونه په جریان کې دي، او یو وړ کس به د غوراوي کمیټې ته ور وپیژنو. خو له بده مرغه یو شمېر کسان سته او وایي چې موږ ډیر کار کړی مطرح یو، او موږ باید په دې کمیټې کې ګډون وکړو. هیله لرو چې د اختر په نیکمرغه ورځو کې موږ سره سلاسو رای واخلو او یو کس ور وپیژنو.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا مدني ټولنې به د غوراوي کمیټې ته د خپل یو استازي په ټاکلو کې بریالی سي، او که یا په دې کمیټه کې به یې چوکۍ تر پایه خالي پاتې وي. ځینې عام خلک او چارواکي انتقاد کوي چې مدني ټولنې تل پر حکومت انتقادونه کوي، خو خپله یوې کمیټې ته د خپل یو استازي پر ټاکلو نه بریالی کېدای.
بلخوا د ښځو چارو وزارت او د ولسي جرګې د ښځو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یوه طرحه سپارلی. په دې اړه له کابل څخه د اسدالله لودین رپورټ اورو.
که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکولو د نوملیکنې په روان بهیر کې دا مهال د ښځو ونډه 30% ته رسېدلې، خو د ښځو چارو اړوند ادارې دا د قناعت وړ نه بولي. د ښځو چارو وزارت او د ولسي جرګې د ښځو چارو کمیسیون په همدې هدف د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو ګډه طرحه وسپارله. په دې طرحه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنې شوې چې په انتخاباتو کې د ښځو د زیات ګډون لپاره له هرو ممکنو لارو چارو کار واخلي. د ولسي جرګې د ښځو چارو رئیس فوزي کوفي د دغه سپارښتنو یوه برخه داسې ولوسته.
د دې طرحې اساسي مسله دا ده چې د عامه پوهاوي پروګرام باید کور په کور ترسره شي، تر څو ښځې د خپلې رایې په ارزښت پوه شي او د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. په کمیسیون کې باید د ښځو د ګمارنې جدي ملاتړ وشي، او په لرو پرتو سیمو کې باید ښځو ته د ګرځنده ټیمونو لخوا د رایې ورکونې کارتونه وویشل شي.
د ښځو چارو وزارت مرستیال سیدي مشګان مصطفی وویل چې له تیر یو کال راهیسې په دې طرحې کار کړی، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید عملي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راپور له مخې تر اوسه د نوملیکنې په بهیر کې 2,60,000 کسانو نومونه لیکلي چې شا او خوا 60,000 یې مېرمنې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د دوی له لومړیتوبونو څخه دی، او له 60 مرکزونو پرته یې د نوملیکنو په نورو ټولو مرکزونو کې د ښځینهوو ځانګړي ټیمونه جوړ کړي دي. دغه 60 مرکزونه تر ډېره په لرو پرتو سیمو کې واقع دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا باسواده میرمنې پکې کمی دي او امنیت هم پکې د ډاډ وړ نه دی. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په هدف جوړه شوې طرحه ګټوره بولي او وایي چې د عملي کېدو لپاره به یې ډېرې هلې ځلې وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پخوا څخه د دې سپارښتنو ځینې برخې عملي کړي.
دا هغه سپارښتنې وي چې موږ روزمره ژوند کې او د ټاکنو تدابیرو په نیولو کې ورته اړتیا لرو. دغه سپارښتنې د سرتاري سری ټاکنو په برگزارولو کې رول لري، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر وسه توان کوشش کوي. ځینې د سپارښتنې د امنیت موضوع چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ارتباط نه لري، چې هغه تخنیکی سپارښتنې انشاءالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر کې نیسي، عملیاتي لحاظ د ظرفیت لحاظ او تطبیقي جنبه به د تورکي او تطبیقي به عملا ساحي.
خو د نوملیکنې او رای ورکونې په بهیر کې د ښځو ګډون هغه مسأله ده چې د امنیت په ټینګښت پورې اړه لري. کارپوهان وایي که چیرې د هیواد امنیت ټینګ نه وي، د عامه پوهاوي پروګرامونه له ستونزو سره مخ کیږي او ښځې هم دې ته زړه نښه کوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې په څو ځله ډاډ ورکړی چې د نوملیکنې د بهیر او د انتخاباتو د ورځې امنیت ته به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې د نوملیکنې په دوهم پړاو کې د 399 مرکزونو له جملې څخه 14 پرانیسي. دوی امنیتي ستونزې د دې مرکزونو د پرانیستلو په وړاندې خنډ بولي. خان محمد سیند له کابل نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نامنیو له امله نه دي توانېدلي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې 14 مرکزونو ته تخنیکي مواد ولېږدوي او فعال کړي. دا کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په دوهم پړاو کې په پام کې وچې د هیواد په ولسوالیو او د ښارونو په ناحیو کې 399 مرکزونه پرانیزي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د تړلو مرکزونو په حکله ازادي راډیو ته وویل
څوارلس مراکز تر اوسه پورې هم د بلابلو دلایلو په اساس نه دي پرانیستي. ځینو ولسوالیو کې زموږ مواد انتقال شوي دي، ولې د امنیتي ستونزو له کابله هغه مراکز نه پرانستل کېږي. خلک هم جرات نه کوي چې هلته راشي او امنیتي نهادونه هم په دې باندې نه دي توانېدلي چې زموږ د مراکزو امنیتي کې ځینو مراکزو کې تر اوسه پورې هم زموږ مواد هلته نه دي رسېدلي، ځکه چې هلته امنیتي تعهدات او ګواښونه موجود دي.
خاغلی نور وویل د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې پروګرام د روان کال د جوزا په 15مه پایل او په لومړی پړاو کې یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې 1000 مرکزونه پرانستل شول. په دوهم پړاو کې ولسوالۍ او ناحیې په پام کې نیول شوې وې چې اوس مهال پکې د پلان شو 399 مرکزونو څخه د نوملیکنې 315 مرکزونه فعال دي. خاغلی نور وویل په 14 مرکزونو کې چې تر اوسه نه دي پرانستل شوي، په زابل، هلمند، غزنی، نورستان، لوګر او کونړ ولایتونو کې د باغران، دیشو، ناوې، کامدیش، منډول، ازرې او چپې درې د ولسوالیو د نوملیکنې مرکزونه هم شامل دي. سربیره د نوملیکنې پر تړلو مرکزونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په وینا امنیتي ارګانونو ورته ویلي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د 295 مرکزونو امنیت نشي نیولی.
نن په کندهار کې یوې چاودنې څلور کسان وژلي او 22 نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا د چاودنې هدف ملکي خلک وو او چاودیدونکي مواد په یو لاسي ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي وو. محمد صادق رښتینی له کندهاره تفصیل راکوي.
پیښه د کیکان سار 9 بجې د ښار په باغی پل سیمه کې د پسو او خوراکي موادو د خرڅولو په یو غنج کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي په لاسي ګاډۍ کې ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو ته د خلکو په منځ کې چاودنه ورکول شوې چې په نتیجه کې څلور ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د فیصل په وینا د پیښې په ځای کې نظامي کسان نه موجود او د چاودنې هدف ملکي خلک و.
نن سر نه بجې کندهار ښار په لویدیځه برخه کې د باغی پل په مربوطاتو کې د چاودنکو څخه چاودنه کړې ده. همدغه فرق کې په یو لاسي ریلی کې داخل شوي و چې له امله څلور نفره ملکي کسان شهیدان او 22 نور زخمیان شوي دي. دا ګنج دی، دلته هر هفته د شریف ورځ باندې ګنج یا کوچنی بازار جوړیږي. د پنجوایي، ژړۍ، ارغمتاب، میوند او ځینو ساحو د خاکسې څخه هم خلک ورته راځي. هدف ملکي کسان دي، ځکه په دغه ساحه کې نه نظامي څوک وو، نه پولیس، نه دولت کوم چارواکی وو.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په تیره یوه اونۍ کې دا په کندهار کې دوهمه خونړۍ چاودنه ده چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. د تیر چهارشنبه په ورځ په میوان ولسوالۍ کې د ملکی خلکو پر زرنج ډوله موټرسایکل چاودنه وسوه چې د چارواکو په وینا وطن یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
امریکایي چارواکي له افغانستان نه د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته د باګرام په مابس کې د بهرنیو بندیانو د ساتنې په اړه اندېښمن دي. دوی ویل 2016 کال په پای کې امریکا په افغانستان کې زندان نشي لرلی، نو که بهرني بندیان چې له القاعده سره تړلي کسان دي افغان دولت ته وسپاري ښایي حکومت یې ونشي ساتلی. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تیاری نیسي، د دغه هیواد لپاره په سختو کارونو کې شای تر ټولو زیات د باګرام محبس بندول وي چې په دوهمه ګوانتنامو مشهوره شوی دی. د باګرام د محبس مسؤلیت د افغانستان حکومت ته سپارل شوی، خو لا هم په دغه زندان کې وش پېته بهرني بندیان د امریکایانو له لوري ساتل کیږي. د هغوی په منځ کې د القاعده هغه غړي هم شامل دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له حملې وروسته د نړۍ په مختلفو سیمو کې نیول شوي، خو سره لري چې د ځینو د نیول کېدو تر یوې لسیزې زیات وخت تیریږي لا هم په باګرام کې بندیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور له مخې د باګرام د بندولو مسأله د اوباما د حکومت لپاره همغسې پیچلې ده لکه څرنګه چې د ګوانتانامو د توقیف ځای ده. حتی ځینې امریکایي چارواکي وایي چې د باګرام مسأله تر ګوانتانامو هم سخته او د لا زیاتې توجه وړ ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف دنفر څخه په یوه مرکه کې وپوښتل شول چې آیا د باګرام لپاره کوم پلان شته او یا دغه محبس د بندولو لیوالتیا موجوده ده. د وویل چې پلان نشته خو لیوالتیا شته چې هغه بند شي. د امریکا دفاع وزارت نه دی توانیدلی چې بندیان محاکمه کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دغه زندان د بندیانو شمیر مخ پر ډېریدو دی ځکه چې امریکایي او افغان ځواکونه په ګډو عملیاتو کې اوس لا ډېر بهرنیان نیسي. امریکایي پوځیان د 2014 میلادي کال په پای کې چې په افغانستان کې جنگي ماموریت رسمن پای ته رسیږي مجبور دي چې دا محبس بند کړي یا د افغانستان دولت ته وسپاري ځکه چې د افغانستان په خاوره کې دی. په داسې صورت کې له امریکایي پوځي او ملکی چارواکو سره د دغو بندیانو د امنیتي تدابیرو په اړه اندېښنې موجودې دي. د دوی په نظر شلار دا ده چې دا زندان څو لسیزې نور هم د امریکایانو تر کنټرول لاندې پاتې شي، خو په دې مسأله کې ستونزه داره چې افغانستان به امریکا ته اجازه ورکړي او که ورنه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د دولتي رسنیو د ریپورتونو پر اساس د امریکا، اروپایي اتحادیه او خلیج د دوه هیوادونو یو شمېر ډیپلوماټانو په مصر کې د اخوان المسلمین له مهمو غړو سره په زندان کې ولیدل. د دې لیدنې کتنې هدف په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ پای ته رسول دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د ریپورتونو مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
ډیپلوماټانو لومړی د سارنوالی اجازه ترلاسه کړه او وروسته یې په القریب زندان کې د اخوان المسلمین مرستیال مشر خیرت الشاطر سره یو ساعته غونډه وکړه. د لیدنه کتنه د دوشنبه په ورځ سهار وختي تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وسوه. الشاطر چې د اخوان المسلمین د ډلې ډیر بنفوذ کس ګڼل کیږي قرباني تورونه دي چې د مخالفانو پر ضد تشدد پارول دي. د راپورونو پر اساس د نموړې محاکمه د روانې میلادي میاشتې پر 15 نیټه پیلېږي. په ډیپلوماټانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز، د عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید، د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد العتیه او د اروپایي اتحادیه استازي شامل دي. ویلیام برنز د مصر د بحران د حل لپاره له دریو ورځو راهیسې په دې هیواد کې دي. دا راز دو نور امریکایي سناتوران لینزی گراهام او جان مکین د مصر د موقت حکومت پوز او مخالفانو سره د خبرو لپاره مصر ته تللی دي. لبلی خوا د اترتاس خبری آژانس د اروپایي اتحادیه د یو ډیپلومات له قوله راپور ورکړ چې د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي رئیس کاترین اشتون هم د مصر د کړکیچ د حل لپاره غواړي دریم ځل دغه هیواد ته ولاړ سي. د ډیپلوماټ په وینا کاترین اشتون دوه ځله مصر ته سفر کړی دی، خو تر اوسه د هغې هلو ځلو د دې هیواد د کړکېچ په حال کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اروپایي اتحادیه غواړي په مصر کې د تشدد د پراختیا د مخنیوي لپاره د بحران سیاسي حل پیدا کړي. د راپورونو پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د مصر د موقت حکومت او پوځي لوړپوړو مقاماتو سره هم لیدلی دی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو په همدې سره مودان مساته خبری مجله پای ته رسیدي، خو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل مساته خبری مجله لا پاتې ده.